علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې 16 صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوره دغه پروګرام ځوان فکر ته ځانګړی شوی دی چې د ولسواکۍ په اړه باندې پکې خبرې کیږي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی په پکتیا ولایت کې په امنیه قومندانۍ باندې د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله یو شمیر ملکانو او پوځیانو ته په مرګ ژوبلې سره پای ته رسیدلې ده. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون ویلي هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګرو ډلو سره. او د امریکا متحده ایالاتونو په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو له ننوتو وروسته د تاوتریخوالو د رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې. پوره خبرونه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پکتیا په امنیه قومندانۍ باندې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د یو شمیر ملکیانو او پوځیانو په مرګ ژوبلې سره پای ته رسېدلې ده. دغه وزارت د مطبوعاتو دفتر یو مسؤول عبدالجمیل نوري ازادي راډیو ته وویل په حمله کې و انتحاریانو برخه درلوده چې دوه وی په موټرو کې ځانونه ته چاودنه ورکړه او پاتې 15 کسان له افغان پوځیانو سره په نښته کې وژل شول.
حمله پایان یافته. 5 نفر توریست توسط نیروهای پلیس ملی
وی حمله پای تر رسیدلې. 15 تنه تروریستان د افغان پوځانو لخوا وژل شوي خو د تلفاتو زیات جزئیات له موږ سره نشته. ښاغلی نوري زیاته کړه په پیښه کې د پکتیا امنیه قومندان توریالی عبدیانی له یو شمېر افغان سرتیرو سره وژل شوی. هغه د وژل شوي او ټپیانو دقیق شمیر یاد نه کړ. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست یو مسؤل هدایت الله حمیدی ویلي په نننۍ حمله کې 15 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. حمله نن سهار د پکتیا امنیه قومندانۍ مخې ته په یوې انتحاري حمله پیل شوه او د 2 ساعتونو نښتو وروسته وروستۍ انتحاري حمله پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي ګڼو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون ویلي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګرو ډلو سره. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل له تروریستي ډلو سره د هیوادونو اړیکې او مرسته کول د هیچا په ګټه نه دي.
موږ د سیمې او نړۍ په کچه له خپلو دوستانو او شریکانو هیوادونو څخه همیشه غوښتي چې هر ډول اړیکه چې غواړي وساتي هغه باید د افغانستان د حکومت سره وي، ځکه چې تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو او زموږ نمایندګي نه کوي.
څو ورځې وړاندې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤل له قوله لیکلي روسیه له تیرو 1300 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هره میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کوي خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه رپورټ رد کړی دی. د بشری حقوقو د څار ډله په یو نوي راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو او افغان چارواکو هڅې په وروستیو 2 کلونو کې د پام وړ کمی شوې دي. د بشری حقوقو د څار ډلې نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د راتلو له 1400 کلونو وروسته په 2/3 برخه افغان نجونې ښوونځي ته نه ځي. په د یو سلو دوه درش مخیز راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د نجونو د باسواده کولو لپاره هڅې د دې لپاره کمی شوی چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او نړیوال تمویلونکي هم بې علاقه شوي دي. ورزو د نړۍ خبرونو ته امریکا متحده ایالاتونو په کرکوک ښار کې د تاوتریخوالي له رپورټونو سخت اندېښنه ښکاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نویرت په یو بیان کې ویلي واشنگتن د کرکوک په شاوخوا کې د تاوتریخوالیو د رپورټونو په سبب سخت اندېښنه لري او ښکېلي خواوې د زغم کارولو ته بولي. درې اونۍ وروسته له هغه چې کوردانو خپلواکي اعلان کړه د عراق پوځیان پرون کرکوک ښار ته ننوتل او په ځینو مهمو ځایونو کې له هغې ډلې یو هوایي ډګر یو پوځي اډه او د نفتو یو مرکز پوستي چولې دي. د عراق حکومت ویلي د کوردانو پېشمرګز وکونو له مقابلې پرته پوځیانو ته سیمې پرېښودي خو د ځینو رپورټونو په اساس په یو شمېر سیمو کې نښتې وشوې. کرکوک کې د کورد پېشمرګز وکونو په 2013 کال کې ډېره برخه ونیوله. کوردانو وروسته له هغه د عراق او ځینو نورو هیوادونو توند غبرګون وپارو چې د سپتمبر په 15مه د خپلواکۍ په پار ټول پوښتنه وکړه او په نتیجه کې ګڼو کسانو د خپلواکۍ لپاره مثبته رایه وکاروله. د اسپانیا سترې محکمې د کاتالان د دوو جلا غوښتونکو مشرانو د نیولو امر کړی دی. د سترې محکمې د امر له مخې دوی د خیانت په تور تر تحقیقاتو لاندې نیول شوي هم دي. څارنوالانو وویل د کاتالان د ملي اسمبلی رئیس جوردی سانچز او د یو فرهنګي مرکز رئیس جوردی کویزارت د اکتوبر لومړۍ نیټې په ټول پوښتنه کې چې د اسپانیا حکومت یې ناقانونه بولي اساسي رول لوبولی دی. د کاتالان ولسمشر د دې سیمې نسبی خپلواکي څو وخت مخکې اعلان کړه، خو رسمي پروسیجر د اسپانیې له حکومت سره د خبرو په خاطر وځنډو. د اسپانیې د کاتالان د سیمې د ټولپوښتنې په پار د شویو لاریونونو پر مهال د پولیسو او خلکو د نښتو په نتیجه کې شاوخوا زر تنه ژوبل شوي وو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا ممرنه کوم. تر لنډې د میور سره اجمل تورمان په قرباتوب د ولسواکۍ په اړه د ځوان فکر پروګرام مهیروي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هینې مو ومنه. هینې من يم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو د ځوان فکر دا خبرونه مو د دیموکراسي یادستان اگزیس پوینا د ولسواکۍ په اړه د ځوانانو نظرونو ته او دا چې د پلی کېدلو په برخه کې ځوانان څه رول لري ځانګړي کړی ده. په خبرو کې را سره میلمانه دي د تلیفون په کرخه افغان خبریال اباسین بریال او دلته په سټوډیو کې د چارو ځوان کارپو حمدالله همدرد. دواړو درنو میلمنو ته خره خلاص وای. د خبرونه کوربه مزاج مل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ د ټلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ. د اړیکو کشمیری مولي 0995 او 0925 لومړی پښتنه به خاغلی بریال نوکو. خاغلی بریال که زما غږ اوري یو په تلیفون را سره وي، که په سر کې د دیموکراسۍ په اړه کوم عمومي معلومات چې دي هغه دوستانو ته وړاندې کړئ، ځکه لا هم په دې اړه له خلکو سره پوښتنې موجودې دي. خاغلی بریال زما غږ اوري؟
بلې، زه سلامونه وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو. اساسا دیموکراسي د خلکو د واک تمثيل او د خلکو د واک د ونډې مثلا ده چې دوی په خپل خلک د خلکو د پوره انتخابي او خلک واکمنۍ ته د یو مستقیم رائے د کارولو په اساس د نظر د لرلو په اساس باندې صلاحیت لري. ځکه هم دا اشاره د انتخاب د برخې څخه کیږي چې کله موږ حاکمیت رامنځته کوو پاری کې اول د خلکو خپل انتخاب دی چې د ځان لپاره څنګه یو نظام رامنځته کوي او څنګه یو اقتدار رامنځته کوي. تر غور اخو بیا اساسي خطوط ټاکل کیږي چې یو فرد څنګه فردي ازادي ولري، یو فرد څنګه د بیان ازادي ولري، یو فرد څنګه د انساني حقوقو څخه برخمن دي، د هغې حیثیت څنګه خوندي واوسي، هغه اجتماعي موقف څنګه خوندي واوسي، یو عام اجتماعي بستر چې دی هغه د دغه څو تفاهماتو په نتیجه کې باثباته کیږي او بقا پیدا کوي او یو تناسب انساني رامنځته کیږي د ټولنې د کتلو وګړو افرادو او اشخاصو ترمنځ. اساسا دغه یو غونډه ټکی دي. څه شی چې تاسو وایئ چې لا هم خلک د دیموکراسۍ په معنا باندې نه پوهېږي، زه فکر کوم چې خلک د دیموکراسۍ په نامه پوهېږي، د دیموکراسۍ مفادات او د هغې ګټې هم ورته معلومې دي. اما دلته یو لوی مشکل دا دی چې دا مسله یوازې په تعریفونو کې نه دي. د څه نه چې انسان برخمن وي، هغه د انسان ازادي ده چې دوی په خپله هم خپل سرنوشت انتخابولی شي او هم د هغې د انتخاب صلاحیت لري او هم د هغې په برخه کې نظر، اعتراض او توافق لرلی شي. اما دلته ځینې جریانونه په مجموع کې ځینې افراد، ځینې اشخاص، ځینې د ګټو کتلې هغوی دغسې یوه هڅه کړې ده په ټول وخت کې چې یو رواجي ذهنیت یې رامنځته کړی دی چې ګویا ډیموکراسي د اسلام ضد یو پلیټفورم یا اجتماعي جوړښت میکانیزم دی چې دا په ډېرو مواردو کې د اسلام سره په ټکر کې اوسي. اما اساسا دغسې نه ده. که لږ موږ بیا د بحث په اوږدو کې جزئیاتو ته لاړ شو کولی شو بیا په دې باندې نورې خبرې وکړو.
بله خغلی هم در ستاس به نظر باندې آیا رښتیا هم خلق دې باندې پویږي ولی آگاهانه داسې ذهن ختونه خلقی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لمړی غواړم تاسو ته او ستاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او له هغه وروسته نن په ګردیز کې په امنیه قمندانۍ باندې حمله شوې وه. ټولو شهیدانو ته جنت فردوس او زخمیانو ته عاجله شفا غواړم. راځم ستاسو پوښتنې ته. مخکې له دې چې ستاسو د پوښتنې مستقیم جواب درکم، غواړم د اباسین بریال صاحب د خبرو په تایید سره لږ نور هم مخکې لاړ شم او دا ووایم چې ډیموکراسي خپله په دوه اساسي اصولو باندې ولاړه ده. دوه اصول لري. یو دا ده چې په هغه کې پولیټیکل پارټیسپیشن چې موږ تاسو ورته وایو یا سیاسي ګډون ده د خلکو، چې خلک په سیاسي مبارزو کې یا سیاسي پروسو بهیرونو کې په دې کې ګډون وکړي او کله چې مثلا ټاکنې کېږي دوی پکې خپل رائے استعمال کړی شي. او تبن ټاکنې باید مطلق په شفاف ډول وي، عادلانه وي او آزاد وي، په دې کې باید لاسوهنه ونیسي. او دوم په دې برخه کې پولیټیکل کنټیسټیشن ده چې هغه دا سیاسي مبارزې دي. مثلا فرض کړه کچېرې زه یا ته یا بل څوک ریاست جمهوریت کاندیدېږو، نو په دا اوسني حکومت باندې مونږ باید انتقاد وکړی شو بغیر له دې چې وډار شو چې مونږ باید عدلي ارګانونه یا قضایي ارګانونه تعقیب کړي یا به مو بندي کړي. کچېرې مونږ انتقاد لرو په دوی باندې، نو باید آزادانه مونږ په دوی باندې انتقاد وکولای شو. دا طبیعي خبره ده چې ډیموکراسي دلته په افغانستان کې خلکو ته یا سم په هوای نه ده ورته سوی او یا قسم په هوای سوی. ځینې په قصدي ډول د ډیموکراسي څخه په بل لوري روان دي او د غلاره په قصدي ډول ورکوي. د خپلو شخصي منافعو په خاطر باندې ډیموکراسي بدنامه کړې ده. په خپل ډیموکراسي نظام کې یا ډیموکراتیک نظام کې مشکلات نشته. کچېرې موږ تاسې دا نظام تطبیق کو، دا د ولسواکۍ نظام ده چې په دې کې بیا موږ خلکو ته حق ورکولای شو چې په دوه ډوله دوی مثلا خپل نمایندگان وټاکي، یا په ډیموکراسي په حکومت کې ډیموکراتیک فضا کې دوی په دوه ډوله باندې کولای شي چې ګډون وکړي. یو دا ده چې خلک په وړکیو ټولنو کې یا په بانډو یا کلو کې چې کله خلک اوسیږي، نو معمولا هلته ټول خلک یو بل سره پیژني او هر څوک کولای شي په مستقیم ډول په ځینو سیاسي پریکړو کې خپل نظر وړاندې کړي، خپل ګډون پکې وکړي او خپل برخه پکې واخلي او هغه تاثیر یا نفوذ چې دوی لري هغه هلته وارد کړي. او دوم دا ده چې په ډیموکراسي کې معمولا دوی کولای شي چې خپل استازي وټاکي. چې موږ تاسې ښه مثال د امریکا لرو چې په هر ایالت کې تقریبا دوی دوه نفره نمایندگان مثلا په سنا مجلس کې.
یعنی خلک هم درڅ په نظر باندې ډیموکراسي یوازې انتخابات،
ډیموکراسي انتخابات نه ده. دغه نور شیونو ته چې راځو دا وړکی او فرعي شیونه دي. راځم دیتا دا لومړی چې کله تاسو خپل دغه انتخاباتو کې مثلا نمائندگان مو وټاکل یا خپل استازي مو وټاکل، هغوی بیا راځي د ډیموکراسي په فضا کې یا په یو ډیموکراتیک حکومت کې په دې نورو شیونو باندې یا په دې نورو سهولتونو چې ډیموکراسي یا ډیموکراتیک حکومت تاسو ته درکوي، لکه د بیان ازادي سو مثلا، لکه د هر شهروند یا وګړي حق سو په یو هیواد کې، لکه مثلا د هر وګړي له بل وګړي سره په یو ډول چلند کول دي د قانون په مخ کې، او دغه نور ټول حقوق چې ورکول کیږي په دغه باندې بیا دغه نمائندگان پریکړه کوي چې تاسو خپل ټاکلې دي، خپل تاسو مستقیم ورته رائے ورکړې ده، تاسو ځینې غوښتنه کړې ده. مثلا ته د یو وګړي په حیث باندې یو سیاسون ته یو سیاستمدار ته رائے ورکوي، یو ته نه، مثلا مکمل کله ستا ټول کلي ورته رائے ورکړه یا ټول ولسوالۍ دي ورته رائے ورکړه، نو ستاسو په استازیتوب باندې دغه سیاستمدار مثلا په پارلمان کې ده یا مثلا په سرا مجلس کې ده یا مثلا په حکومت کې رئیس جمهور ده یا اجرایه رئیس ده یا بل څه ده، نو په دې ځای کې تاسو چې کومې غوښتنې له دې څخه کړې دي، مثلا تاسو ترې نه غوښتې دي چې موږ ته د بیان ازادي راکړي، دوی په دې باندې کار کوي تاسو ته د بیان ازادي برابروي. تاسو مثلا نور حقوق ځینې غوښتې، مثلا پارک مو ځینې غوښتې، مثلا د شهروندۍ یا د په ښار کې د اوسېدلو د وګړو لپاره حقوق غوښتې دي، ځینې مثلا شفاخانه مو ځینې غوښتې. دا هر څه چې تاسو له دوی نه غواړئ یا دوی د تاسو په استازیتوب باندې په دې ځای کې کولای شي چې هغه خپل رغنده رول ولوبوي او تاسو ته دغه نور هر څه چې په ډیموکراتیک فضا کې موږ تاسو فعلا لاغه څه خبر خوردار یا دا په دې شکل باندې تاسو ته
د بریال صاحب کته سره سره نظم پښتنه بل ده وی له تاسو نه چې احساس په نظر باندې په افغانستان کې څومره تر کومه حده پر ډیموکراسي بنسټیزه شوې ده، ورته کار شوې ده، او دا چې د ځوانانو رول په دې برخه کې مثلا څومره اغیزمن وایا دغه رول کا اغیزمن ده تر اوسه پر اغیزمن ډول باندې ورته کار شوی که څنګه په دې اړه راته معلومات راکړي؟
اساسا زمونږ یو عمده مشکل د افغانستان دا دی چې مونږ د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې ملي حکومتونه نه دي لرلي. مفهوم یې دا دی چې مونږ یوازې په ښارونو حکومت کړی، په کلمو نه دی کړی. کلی معمولا په یو جبهه کې واقع شوي، هغوی داسې فکر کوي چې دا د قدرت انحصار دی، څو کسان، څو ډلې یا څو اشخاص یا د اشرافو په ډول یا په قبیلوي توګه باندې واک ته رسېدلي دي، هغوی حکومت کوي. کله چې خدمات نه پراخه کېږي، په متوازن انکشاف ته خلک لاسرسی ونه لري، دا د ډیموکراسۍ یو قسم نفي ده. موږ ډېر ښایسته قوانین لرو. دا اوسنی قانون چې په افغانستان کې نافذ دی، توشې دی، اما متاسفانه ډېر په تطبیق کې نواقص لري. د دوی عمده علت دا دی چې خلک تر اوسه د ډیموکراسۍ د مزایاو څخه برخمن شوي نه دي، نو ځکه دوی د الهي ډیموکراسۍ کله چې یو څوک خپل تصویر په حکومت کې په نظام کې وګوري، کله چې هغوی خدمات ورته ورسېږي، کله چې حکومت یو طرفه جاده ونه اوسېږي، کله چې هر څوک د بیان د ازادۍ حق ولري او د دوی د ازادۍ حق په داسې یو حد کې چې د بل چا اصول د هغې حیثیت د هغې هغه سرې کرښې کراس نه کړي، په هغه صورت کې خلک خپل تصویر ویني. وګورئ ځکه کار ډیموکراسۍ ته په افغانستان کې نه ده شوی. دا اوس افغانستان یو څو کورنۍ یو څو اشخاصو په لاس کې انحصار دی. درسته ده چې یو تمثیل د انتخاباتو کېږي چې خلک هلته لاړ شي رایه ورکړي، اما دا خلک په شکل د اشکالو د دې خلکو د خوانه یا بلک میل دي یا تطمیع دي یا تهدید دي او دوی مکلف دي. دویم یو قبیلوي شکل یې پیدا کړی دی. مثلا یو څوک دي د انتخاباتو په وخت کې خلکو دپاره دا ور خبرې کوي چې هغوی ټول په اعتماد کې واخلي، اما کله چې تطبیقي حالت راشي، هغه کس چې وکیل دی د موکل سره یې اړیکه قطع شي، دلته ډېر بحث ځکه متمرکز په انتخاباتو شي چې ټول شی د دې نه راپورته کېږي. په افغانستان د دوه عمده قوانینو ته چې هغه مقننه قوه ده او اجرایه قوه ده، دې دواړو ته فکر وکړو. دا دواړه د خلکو د مستقیمې رایې په اساس باندې رامنځته کېږي. که ته ښه وکیل ونه لرې، که ته ښه رئیس جمهور ونه لرې، طبیعي ده چې ته به د حکومت به ستا ممثل یې، ته به خپل تصویر پکې نه ویني، د هغې په اړه باندې بحث کوي. بله خبره راغله د ځوانانو په برخه کې. په افغانستان کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي. مشکل دا دی چې افغانستان کې سیاسي افغانستان سبوله ملي ګوندونه نشته او د ډیموکراسۍ ممثل اساسات اصلا ګوندونه دي. ګوندونه کولای شي چې خلک د فکر په اساس باندې سره راټول کړي او د هغې سره کار وکړي، خلک هوښیار کړي، د هغې د روشنګرۍ دپاره، د هغو د روښنایۍ دپاره کار وکړي، او هغوی په دې مزایاو پوه کړي چې ډیموکراسي ګویا ستاسو خپل حکومت د ځان دپاره د اقتدار یوه هسته یو ټمپلیټ جوړوي او هغه بیرته په هغې کې تاسو خپل تصویر وینئ. موکل کولای شي د یو وکیل چې معقول وي ملاتړ یې وکړي او چې نه وي هغه چلنج کړي. اما متاسفانه دلته که مدني نهادونه دي، که زمونږ میډیا ده په افغانستان کې، دا ټوله یو قسم د بلک میلنګ په سیستم باندې اخته ده. د دې تر څنګ دا خپله د تطبیع او د هغه تر یو انحصار لاندې راغلې ده. ځینې ډلې ارماني خلک کوښښ کوي، خصوصا په ځوانه طبقه کې چې هغوی دغه شخصیالۍ جریان پراخه کړي، خلک په دې مزایاو د ډیموکراسۍ یا د ولسواکۍ باندې پوه کړي. اما اساسا مشکل دا دی چې په مقابل کې لکه مخکې مې چې یادونه وکوله، اقتدار انحصار وي او انحصار اقتدار که هغه په محلي کچه وي، که په ملي کچه باندې وي، که د حکومت په سطحه باندې وي، هغه چې انحصار شي خلک داسې فکر کوي چې دا زه په دې حکومت کې ګویا نه شکایم، هغه په شکل د اشکالو طرف واقع کېږي او چې دوی طرف واقع شي هغه په خپله د ډیموکراسۍ هغه اساساتو ته ضرر رسوي. ځینې هلې ځلې خورې ورشته، اما زه بیا په دې ټینګار کوم چې افغانستان شموله دلي د قومي او نورو بسترونو څخه د باندې ګوندونه په درایاتو تهذیب سره جوړ نه شي، هغوی دا خلک په کتلو کې سره تنظیم نه کړي. زه فکر کوم که هر څوره هلې ځلې کوو دا بخوارۍ انفرادي وي او دا انفرادي هڅې نتیجه نه ورکوي. کله چې ملي پروسې لکه انتخابات رامنځته کېږي، هغلته خلک بیرته بیا اغوا کېږي په شکل د اشکالو د ځان پر ضد باندې یو داسې اقدام کوي چې دوی غیر شعوري کوي، اما قوانونه یې ټول دوی ته رسېږي. د بیان د ازادۍ مسله د یاد مطبوعاتو په افغانستان کې دا اوس یو اختشاش دی. وګوره د قانون په اساس ورسنه اجازه اخلي، هم فکر کړي چې د هغې د پاره ټاکل شوي خو عملي کوي نه. د دوی عمده ستونزه دا ده چې دوی دپاره باید اخر قانون مطابق چې جواز اخلي دوی باید فکر وکړي، مالي منابع روښانه وي، د ویلو دپاره باید خطوط ولري چې د څه ویلو صلاحیت لري. کله چې ته یوه ټولنه په خپله ذهنا مغشوشوې، د دې معنا دا ده چې ته د دې قوانینو خلاف عمل کوې. دې ته نو د بیان ازادي نه ویل کېږي. بدبختانه په افغانستان کې د بیان او د مطبوعاتو ازادي داسې مسرحه ته رسېدلې ده چې هر څوک د هر څه ویلو حق لري. حتی هغه د حق کې حرمت مسله ده، د خلکو شخصي حریم کراس کېږي، د خلکو کورونو ته خلک ننوځي په شکل د اشکال، هغوی ته وهینېږي، تهدید کېږي او د شخصیت یې تروش کېږي. په دې برخه کې بیا د ډیموکراسۍ اصل دا دی چې که د ویلو حق لري باید درسره معلوم شي، بېرته تانه باید پوښتنه وشي چې کوم څه په کومو صلاحیتونو د کومو منابعو په اساس وایي او د دې څومره صلاحیت لري، په دې کې څومره اخلاقی جرم کړای دی چې د هغه مخنیوي باید وشي. دغه
بله بریال سے بیرستا اس نظر باندې په افغانستان کې ورته کم کار شوی ډیر کار نه شوی. بله
یو خدا دی چې مونږ وای مخکې مې یادونه وکړه چې ټایټلونه قانونونه چې مونږ وای اما په دغه اړه په باندې په کلو کې خلک نه پوهیږي. د دې لپاره د تعلیمي نصاب نه راوخله تر هرې بلې برخې پورې نقش لري. د انتخاباتو لپاره په افغانستان کې کمپاینونه ډېر زیات قیمتي او د څو سرګرو یو مافیایي کړی و د پات کوي غلطې دروغ او د عین شرایطو نه خلاف عادي خلکو ته ورکوي. دغه په خپله ورباندې تاثیرات لري. د بیان د ازادۍ لپاره یوازې تعلیمات مهم نه دي. دویمه خبره دا ده چې دلته څنګه عملي کېږي. د تمثیل لپاره حکومت د ډیموکراسۍ ته ممثل دی. هغه باید دا واضح کړي خلکو ته چې که چېرې حکومت انتخابي وي او خلکو ګوتې ګوتې شوي خو رایې ورکړي کفایت نه کوي. تمثيل ديموکراسي مهم دی. حکومت سیاسي ارزښت دی او لمنې حدونه دي. دا باید په ټولنه کې هم د تعلیمات عام کې تعمیم شي او هم یې تطبیق کې قوانین په صحیح شکل د افغانستان وسلي کې تطبیق شي. دا د دې معنی لري چې په افغانستان کې ديموکراسي هغه خپل اساسي او سنتیفیکي نه شکل تر رسیدلې.
ډېر ډېر مننه ښاغلی بریال چې د ستونزو سره سره مو د تلیفون له لارې په خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. کور ودان ژوندۍ اوسئ. خخله هم درد تاثیر ازو بریال سب د ګوندونو یادونه وکړه چې په افغانستان کې تر اوسه پرې دسی ګوندونه نشته دی چې دغه د دموکراسۍ د تبلیغ یا ترویج یو هغه مهمه سرچینه چې دغه ګوندونه دي. تر اوسه پرې وایي دسی ګوندونه موږ نه فکر کوي ولې مشکل سره ستونزه سره چې موږ تر اوسه پرې دسی ګوندونه په افغانستان کې نه لرو.
د بریال صاحب د خبرې یو څه اندازه پتاید ګوندونه مونږ لرو. نوی ګوندونه چې جوړ شوی دي هغوی ټول د ډیموکراتیکي فضا د تقویې او د پیاوړتیا لپاره کار کوي.
یعنی په افغانستان شمول
رازمه دغه تر رازمه رازمه متاسفانه زمونږ په خوانی ګوندونه چې هغه په داخلي جنگونو کې د بهرنیو کړیو لخوا نه یا د دوی د خپل غلطیانو یا اشتباهاتو لخوا په خاطر باندې بدنامه سو او طبعا د خلکو هغه کوم امید چې دوی ته هغه لمنځه لاړه کوم اعتماد چې په دوی درلودو هغه لمنځه لاړه. او زمونږ په خوانی اکثره ګوندونه کې استاد یو ګوري هغه تقریبا هر ګوند له قوم څخه استازیتوب کوي. په همدې خاطر باندې د بل قوم خلک زړه نه کوي چې هغه ګوند ته لاړ شي. ځینې مثلا محدود نفر به اخیستي یا به ورسره یا به جذب کړي چې هغه به د ټول نور قومونو استازیتوب نشي کولای او خلک به پوهیږي چې دا ګوند مثلا د کوم قوم استازیتوب کوي. متاسفانه پخوانی ګوندونه په قومي ډول باندې اوس فعلاً مخته روان دي. هغه منافیم چې دوی دغه کوي حتی په سمتي ډول باندې مخته روان دي. خو زمونږ امید نوي ګوندونو ته ده او دلته یو ګیله له حکومت څخه هم موجوده ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اباسین بریال صاحب هم د یو ګوند استازیتوب کوي او زه خپله د عدالت ګوند استازیتوب کوم د سیاسي کمیټې مرستیال پایس باندې. زه دا وایم چې دا اوسنی حکومت او دا تیر حکومت د ګوندونو د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه ده کړی او اوس یې هم نه کوي. متاسفانه چې ګوندونه دوی انزوا ته بوزي ګوندونه تضعیفوي یا کمزوري کوي او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه ګوندونه د ډیموکراتیک حکومت هغه اصلي پایې دي. کچېرې موږ تاسو په هیواد کې ګوندونه قوي ولرو نو موږ کولای شو چې ډیموکراتیکو ارزښتونو ته کار وکړو. موږ کولای شو چې ډیموکراتیک ارزښتونه په عمل کې په افغانستان کې ووینو. موږ کولای شو چې په ډیموکراتیک فضا کې د بیان ازادي چې موږ تاسو فعلا ډېره یادو د دغه څخه مثلا دفاع وکړو. او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه د بیان ازادي دا نه ده چې ته هر چاته هر څه ووایې. دا نه بیا توهین او سپکاوی ده چې هغه به خپل جزاګانې هم لري. هغه باید عدلي تعقیب هم ولري او قضایي تعقیب هم ولري. جزام باید ورته ورکړل شي. دیموکراسي په دیموکراتیک فضا کې دا ده چې ته تر هغه حد پورې آزاد یې تر څو چې ستا ضرر بل چاته ونه رسیږي او بغیر له ثبوت څخه بغیر له اسنادو څخه ته په چا باندې تهمت ونه کړې. که دې وکړه خو بیرته باید قانون ته ملامت کړي او تا ته باید جزا درکړي د هغه د اسنادو د نشتون په خاطر باندې. نو دلته حکومت مونږه ملامت کړو. تقریبا تیر حکومت هم ملامت ګڼو اوسنۍ حکومت هم ملامت ګڼو چې متاسفانه
د حکومت باید څه وکړي. مثلا څه باید وکړي چې دغه فضا رامنځته شي چې مثلا ګوندونه پرمختګ وکړي. ګوندونه
حکومت که چیرې رښتیا غواړي چې ګوندونه په پښو ودرېږي او که دوی چیرې رښتیا غواړي چې په افغانستان کې یو ډیموکراتیک حکومت ولري د ولسواکۍ حکومت ولري یا د ولسواکۍ په اصل ولاړ حکومت ولري دوی باید په حکومت کې ګوندونو ته فعاله ونډه ورکړي. دوی باید د حکومت حکومت تر څنګ هتا په پارلمان کې په سنا کې او په همدې شکل باندې د حکومت تر څنګ ځینې نور کارونه چې د هیواد د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره ډېر مهم دي، په هغه کې باید ګوندونو ته فعاله ونډه ورکړي. داسې نه کې چې مثلا په حکومت کې بې طرفه نفر راولي یا مهم کلیدی پوسټونه داسې خلکو ته ورکوي چې هغه خارجي سټیزنشپ ولري یا تابعیت ولري، او په افغانستان کې مثلا لږ دوه چند او درې چند ښه تکړه کادرونه موجود دي چې هغه هم زده کړې مثلا کېدای شي په خارج کې کړي، او دا ټول په دې ګوندونو کې ښه
داخله موضوع سره شریکو. مثلا په تیرو نظامونو کې په ډیرو ډیرو پخوانیو نظامونو ته کیسه کومه د روسي لسیزو نه داسې کسان مثلا چې ډیره ښه وړتیا به یې درلودله، ولې له دې عمله چې مثلا کومه ګوندي مخینه نه درلوده، دوی اته مثلا د ډګروالۍ د رتبې نه پاس دوی طرفی نه ده کړي که نه وړتیاوې دلته سترګې پې پټې شوي دې لپاره ګوندي. فکر کوي تاسو هم وسوایئ چې مثلا ګوندونو ته باید ونډه ورکړل شي، داسې نه چې مثلا نور کسان راوړي. آیا فکر نه کوئ هغه کسان هم چې په ګوندونو کې نه دي هغوی وړتیا ولري د باید په حکومت کې شامل نه شي، باید کار ونه کړي؟
زه دا نه وایم چې هغوی د محروم پاتې سي، ولې داسې هم نه کېږي چې مثلا په حکومت کې صرف هغه کسان وي چې هغه هیڅوک په ګوندونو کې نه وي. ګورې د یو حکومت د ثبات لپاره کله چې حکومت په متزلزل حالت کې یا د بحران په حالت کې واقع کېږي، نو که چیرې په هغه پسې ګوندونه ولاړو نه اوسېږي حکومت له منځه ځي. د حکومت ثبات سل په سلو کې د پښتنې لاندې راځي، ځکه په هغه کې داسې اشخاص او افراد دي چې هغه که چیرې لاړ شي یا خارج ته وتښتي یا مثلا څوک پسې ولاړ نه یا فالوورز نه لري، طرفداران نه لري، پلویان نه لري، نو طبعا که معمولی کله اشتباهاتو کې دغه و کې حکومت هاته د حکومت ثبات لمنځه ځي، بيخي د حکومت هغه ثبات تر پښتنې لاندې راځي. په دې خاطر باندې چې موږ تاسو با ثبات حکومت ولرو د ګوندونو تقویه ډیره مهمه ده. زه نه دی هغه پخوانی حکومت طرف حکومتونو طرفداری کوم چې وړو کسانو ته مثلا پرمختګ نه ورکاو یا مخته نه پریښودل، او نه د اوسنی حکومت د دغه طریقې طرفدار یا پلویان یو چې مثلا دوی ګوندونه انزوا د انزوا حالت بوزي او کمزوري کوي ورځ په ورځ، او حتی دغه آوازې لخبرې دي څوک چې په ګوندونو کې مسولیت لري یا د ګوندونو عضویت او دغه لري، یو خو هغه د نظامي او عدلي او قضایي برخه دغه ځان ته خبره ده.
حکومت کې ګوندونه نشته
شته پکې متاسفانه، ولې هغه ګوندونه دي چې هغه نظامی جوړښتونه هم لري او هغه زورور ګوندونه دي، هغه په 15-16 کلونو کې حکومت کړی ده.
داسې ګوندونه هم شته ښاغلی همدرد چې د راپورونو له مخې دوی خپل فعالیت جواز اخیستی دی، ولې هغه اصول تر اوسه پرې نه دي پوره کړي. دوی حتی په ولایتونو کې دفاتر نه لري، نو څنګه مثلا په داسې حالت کې چې دوی هغه کوم اصول چې دي د ګوندونو په اړه هغه نه وي پوره کړي، دوی ته مثلا په حکومت
دغه ډیر ښه ټکی ده او ډیر زبردست ټکی ده. د اشاره وکړم زمونږ تاسې د ګوندونو د اصولو له مخې یو ګوند چې جوړېږي هغه اول باید قومي لحاظ نه وي، په ژبنیز لحاظ نه جوړ سوی، او د یو سمت یوې ساحې لپاره نه جوړ سوی. نو له حکومت څخه مو غوښتنه ده د دې لپاره چې ګوندونه هم تقویه سي. د ګوندونو دومره ډیر تعداد زمونږ نه ده په کار، مونږ تقریبا 3-4-5 رجستر شوي یا ثبت شوي ګوندونه لرو، او ټول ټال چې وایي حسابي تقریبا تر 200 نه پیګم څومره ګوندونو پورې رسیږي چې هغوی فعالیت کوي، ولې نور رجستر شوي نه دله، ولې دا 3-5-8 پورې څومره رجستر شوي دي. په دې کې د حکومت ارزیابي وکړي که څه هم څه وخت مخکې ورته وخت ورکړی و چې هغه ګوندونه چې په حداقل 100 ولایتونو کې دوی استازولۍ ونه لري یا نمایندګۍ ونه لري د هغوی فعالیت بندیږي، جواز ترې نه اخیستل کیږي. زمونږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې هم د هغوی څخه جواز واخیستل سي، هم هغه ګوندونه چې هغه په ژبنیز اساس یا بنسټ باندې جوړ شوي دي، صرف د یو قوم لپاره کار کوي یا صرف د یو سمت لپاره کار کوي، هغه هغه ګوندونه د هم له منځه لاړ سي، هغوی د منحل سي یا د مدغم سي په نورو ګوندونو کې، په لویو ګوندونو کې د سره یوځای سي، او لکه د امریکا یا نورو هیوادونو چلته ډېر محدود ګوندونه په راس کې واقع دي. که څه هم واړه ګوندونه به ډېر زیات په ایالتونو کې، ولې په راس کې چې کله ټاکنې کېږي نو صرف بیا د دوه ګوندونو خبره هلته مطرح کېږي. نو په هغه شکل باندې که افغانستان مثلا دوه ګوندونه نشي کولای، لس ګوندونه دي جوړ کړي، خو ملي ګوندونه دي جوړ کړي چې هغه په ټولو ولایتونو کې یا حداقل په 100 ولایتونو کې چې هغه څه چې اصول دي یا شرایط دي دې لپاره حداقل په 100 ولایتونو کې دوی استازولۍ ولري، حداقل دوی د ټولو قومونو څخه استازیتوب وکړي او صرف د یو قوم یا یوې ژبې یا یو سمت استازیتوب دینه کوي. نو په هغه وخت کې به ان شاء الله موږ تاسو د دې شاهدان اوسېږو چې موږ تاسو به هم ډیموکراتیک حکومت ولرو، د ولسواکۍ فضا به رامنځته شي،
د بیان ازادي او د نور ټول څومره ارزښتونه چې د دې سره تړلې دي د دوغو ټول د عملی کېدو او زمونږ تاسو په ژوند کې د دې د لیدو لپاره یوازینۍ لاره هم دا ده چې د ګوندونو تعداد را کم سي په کیفیت باندې هم کار وسي په ملي والی باندې هم کار وسي چې دوی باید ملي سي او د دوی د کپاسټي بلډینګ په خاطر باندې ظرفیت لوړونې په خاطر باندې حکومت له دوی سره باید وخت په وخت مرستې وکړي په نورو هیوادونو کې که تاسو پام ورته کړئ د حکومت له خوا څخه ګوندونو ته یو خاص بودیجه هم ورکول کیږي د دې لپاره نه چې دوی خاموشه کې رشوت ورته ورکړي یا بل څه لپاره ګوندونه په هر وخت کې حق لري د ملي ګټو د خوندیتابه په خاطر د ځمکنیزې بشپړتیا په خاطر او د وطن څخه د دفاع په خاطر باندې هر وخت په حکومت باندې نیوکې هم وکړي غږ هم پیوچت کړي او په دې برخه کې دوی فعالیت وکړي ولې د دې لپاره چې ګوندونه بودیجې ته ضرورت لري امنیت ته ضرورت لري او ځینو مراسمو په دایرولو په برخه کې د حکومت همکارۍ ته ضرورت لري نو حکومت ته لازمه ده چې په دې برخه کې دوی ورسره وخت په وخت لکه د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان ورسره مرسته وکړي
ډېر ډېره مننه همدرد صاحب وروسته بیا هم تاسو ته راځو قدرمن اورېدونکو اوس یوې خبرتیا ته ورځو در لنډې خبرتیا وروسته بیا هم راګرځو ستاسو تلیفوني اړیکې هم ځوابو
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ
بیا هم خلاص قدرمن اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ځل بیا تکراروم 0995 به تاسو وایم چې د خبرونې موضوع ده دموکراسي په افغانستان کې دموکراسي څوله پر ورتکار شوې ده ځوانان رول په دې برخه سره په دې اړه ساسې ټلیفون اړیکې ځوابو یو ټلیفون اړیکې لرو ولې مهرباني وکړئ څوک لکه مسا وعلیکم السلام رو را که در رادیو غږ موټیټ کې او مهرباني وکړئ موضوع په اړه تاسو نظر
موضوع په اړه د دیموکراسي تاسو ته وایي دا دیموکراسي کوم غوړي دا چې 15 میلیونه خلکو لاسو غوتی غوتی شي رګړی وو شو انتخابات ولاد ولسی لاړ نو ټول واټو له دیموکراسي عملی کړه هغه عملی کړه به ول عبد الله خان شو چې نن د بدبختۍ شرم نکړي په ورځ زموږ افغانان او سربازان نن فکتیا کې ورته نمتشره موري تا څنګه دیموکراسي ده چې یو روري په چاړه په لاس کې نیول د خلک لاله یو بل روري پاته په دغه کې ناست په دیموکراسي په دفتر کې ناست په خوا حکومتونه او هغه حکومتونه چې یو د بر کې یو سړي وران کار کاو ټوله دنیا ټوله دنیا به رساله کړه او په کونی به ډنډه منډله او څنګه روانه لارې ته به راوستو تا څنګه دیموکراسي ده چې یو مینو خلکو ګلاسونه غوښتو
بلی د دیموکراسۍ په اړه باندې چې کوم معلومات ول هغه دوستانو مخکې وړاندې کړل نو زه فکر کوم چې زیات د دې نه توضیحات ته ضرورت نه وي که مشخصه کومه پوښتنه نه وي بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې سلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزایا
السلام علیکم زابل
ولایت ستاسو نوم محترمه
مانو توخیده
تو حساب مهرباني وکړئ موضوع په اړه ستاسو نظر اخلو او یو کوم معلومات پوښتنه لرئ
د دیموکراسي په حق لازم ده پوښتنه ده چې یو دیموکراسي موږ ته تشریح کړي چې دیموکراسي د بیان ازادي ته وایي کوم نور به هم لري او بل په افغانستان کې غربي دیموکراسي ده او که موږ افغاني دیموکراسي ده غربي دیموکراسي او د افغاني دیموکراسي په منځ کې څه فرق ده
ہلو آزادی ریڈیو مہربانی اوکے بہرحال بل اور السلام علیکم آزادی ریڈیو مہربانی اوکے وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا
ازادي راډیو ته سلامونه وایم محترم ملمنو او اوریدونکو ته او هغه شهیدانو ته چې نن په ګرځې کې زموږ افغان ملي فوجان په شهادت رسیدلي دي هغه ته جنت فردوس واړم او مخالفینو ته دوزخ زموږ دا څه پوښتنه ده چې موږ دا زما زغ اوري
اوره مرو مهرباني وکړئ
زموږ بلنه خپل افغان دولت څخه چې موږ رایه ورکړې ده او موږ د رایې په کار باندې باید دوی په کابل په ښار کې ناست دي او دوی ورځې غوښ خوري او د خوار مظلوم ملت په حال کې دوی باید رایې چتر ووي. خوار مظلوم ملت پر دوی پر سر باندې ملک او وطن پرېښی دي او د دوی پر سر باندې په مرنوي سری سری سول سپر سپر سول دوی د دې ولسوالیو پوښتنه ولې نه کوي چې دوی چې د چپ له یوه قهرمان صاحب نه حسابه قهرمان صاحب وایي چې کوم غټ تعمیر مو لیدو وایي هغه غل دی څنګه کوي دا رده خبره ټوله سل په سل کې ښه نه ده. موږ د افغان ملي اردو تر شا ولاړ یو د خپل رئیس جمهور که هر یو وي که څه مړه شهیدان وي نو بیا هم دا چې وایو چې کوم ولسوال چې راځي زموږ ولسوالۍ ته هغه د دې ولسوالۍ د خلکو په شورا باید وټاکه شي که دی پردی څوک دی وایي دی تحصیل کړی دي دا تحصیل والا چې یو وظیفه نه شي اجرا کولی استفا ولې نه شي تاسې په افغانستان کښې اورېدلي چې چا استفا وکړله دا خیانت په دا په سوادارو خلکو کښې دي نه په ګردو کښې په کم کم کښې.
بله مننه کور ودان ژوندي اوسئ. بل اوریدونکی هم را سره دی. دا اوریدونکی هم مخلو بیا ورزو د پښتنو جواب ته. بل السلام علیکم مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. وعلیکم السلام. څوک له کومه ځایه؟ وردک صاحب مهرباني وکړئ د موضوع په اړه څه پوښتنه لرئ له میلمنو؟ قدرمند اوریدونکو په سر کښې همدې موضوع ته راځو. دا همدرد صاحب پوښتنې یاداشت کړي دي خو مخکې چې ما د بریال صاحب نه دا پوښتنه مطرح کړه چې په افغانستان کښې لا هم د ډیموکراسۍ په معنا او مفهوم باندې خلک نه دي خبر ورسره د نابلده دي دا مفهوم سره. اوس عملاً مونږ په پوښتنو کښې واورېدل چې ځینې دوستان وایي چې ډیموکراسي باید تشریح شي ورته وویل شي ډیموکراسي یعنې څه. نو همدرد صاحب مهرباني وکړئ تاسې یاداشت نیولې د دوستانو په ترتیب سره کې ورشو.
له اورېدونکو څخه نړۍ مننه چې زنګ یې راووهه. لومړی راځمه د توخي صاحب پوښتنې ته او اخر کې چې دا ورور پوښتنه بیا وکړه تقریبا د دواړو پوښتنې مشابه وي. دوی دواړو غوښتل چې په ډیموکراسي باندې پوه شي او د هغه تر څنګ په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې مونږ افغاني ډیموکراسي لرو که غربي ډیموکراسي لرو. نو تر هر څه لومړی بیا هم راځمه اول خپله ډیموکراسۍ ته. ډیموکراسۍ په پښتو کې موږ تاسې ولسواکۍ ته وایو، یعنی کله چې واک د ولس وي، فیصله کول یا پریکړه کول د ولس په لاس کې، ولس مثلا په سیاسي پریکړو کې دخیلي او ولس په سیاسي پریکړو کې اغیز ولري، اغیزمنتیا ولري او د سیاسي پریکړو په بدلون عدلونو بدلون کې رول ولوبولی سي، موږ تاسې دې ته ډیموکراسي وایو. ولکه څنګه چې مخکې مې درته تشریح کړه په دې کې بیا دوه اصول ډېر مهم دي چې هغه د خلکو سیاسي ګډون ده. مثلا فرض کوي له ټاکنو نه به را شروع کړو، کله چې ټاکنې کېږي په ډیموکراتیکه فضا کې یا ډیموکراتیکې ټاکنې یا د ولسواکۍ ټاکنې چې کېږي هغه باید شفافې وي، آزادې وي، عادلانه وي. نو کله چې په دې شکل باندې ټاکنې مونږ تاسې ولرو په دې کې بیا مونږ دوه ډوله ټاکنې لرو. یو دا ده چې خلک مستقیماً مثلا مونږ تاسې د ریاست جمهوری په ټاکنو کې رئیس جمهور ته هر افغان په خپله رایه چې هغه افغانان چې هغه واجد د شرایطو دي هغوی ټول په خپله ځي د رایې ورکولو مرکزونو ته ورځي او په آزادانه او مستقل او شفاف ډول باندې ورځي او خپله رایه اچوي. که رئیس جمهور هر څوک ټاکي یعنې د دوی په خوښه کوم کاندید شوي هغه ته رایه ورکوي. دوهم اصل یې دا ده د ډیموکراسۍ د ټاکنو په برخه کې چې هلته باید دغه آزادي موجوده وي تر څو دغه کوم کسان چې کاندیدان دي یا نماندان دي ریاست جمهوری ته دوی هم په اوسني حکومت باندې هم په خپلو مخالفو کاندیدانو باندې دوی نیوکې هم وکړی سي او د هغوی سره مناظرې هم وکړی سي یا ډیبیټ سي ورته وایو. نو په دې شکل باندې دغه دوه اصله د ټاکنو مربوط دي. د دې تر څنګ موږ تاسې راځو خپلې دغه د ولسواکۍ فضا ته یا ډیموکراسۍ فضا ته چې په افغانستان کې لرو. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ افغانستان یو اسلامي هیواد ده او امریکا یا غرب یا نور هیوادونه کوم چې دي هغه چې مسلمان نه دي هغوی هغه د خپل کلچر یا فرهنګ یا دود له مخې نه هم ځینې آزادۍ لري.
یعنی په ډیموکراسي کې دا شی نسته چې مثلا موږ تاسې بل چاته ضرر ورسو. په ډیموکراسي کې آزادي تر هغه حده پورې ده چې ستاسو ضرر بل چاته ونه رسیږي. او لکه څنګه چې موږ اسلامي هیواد یو یا دینی ارزښتونو ته درناوی لرو او تقریبا 99% څخه زیات ټول مسلمانان یو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې موږ تاسې دغه ډیموکراسي چې راوړې ده تر اوسه پورې مو افغاني کړم نه ده او تطبیق کړم هم نه ده. بل ملګری دلته ګیله وکړه چې متاسفانه د حکومت او د ولس لخوا څخه د ډیموکراسي سم نه تطبیقیږي. موږ هم په همدغه عقیده باندې یو چې متاسفانه نه تر اوسه پورې حکومت په سم ډول سره او نه ولس او نه مدني ټولنو او نه حتی ځینو سیاسي حزبونو دا په دې کې ناکام شوي دي چې تر څو دوی د ډیموکراسۍ په عملي کولو کې یا د ډیموکراسۍ په تمثیل کې کامیاب اوسي. نو دا مشکلات سه ان شاء الله تر څو چې ډیموکراسي نهادی نه کیږي یا مثلا دلته بنسټیزه کیږي دا طبعا وخت نیسي، کېدای سي کلونه ونیسي. خو که چیرې حکومت دې ته پام وکړي، نړیواله ټولنه دې ته پام وکړي، نو بیا موږ تاسو کولای شو چې په افغانستان کې ډیموکراتیکه یا د ولسواکۍ فضا ولرو. ولې که چیرې موږ تاسو د ولسواکۍ ارزښتونو ته ژمن ونه اوسیږو، مثلا په ځینو ځایونو کې حتی موږ تاسو ګورو چې زموږ تاسو په کلیو بانډو کې حتی څوک تلویزیونونه هم نه پرېږدي، رادیوګانې هم نه پرېږدي، او هلته حتی موږ تاسو د دې حق نه لرو چې زموږ ماشومان یا جنکۍ یا هلکان حتی مکتبونو ته لاړ شي، حتی پوهنتونونو ته لاړ شي. زموږ تاسو پوهنتونونه او مکتبونه د عامو خلکو لخوا نه کله کله بندیږي. نو په دې ځای کې موږ تاسو ګورو چې دلته موږ تاسو هغه ډیموکراتیکو حقوقو ته یا هغه اسلامي حقوق چې موږ تاسو ته شریعت اسلامي راکړی دي، چې هغه د تعلیم کول دي، مثلا هغه یو بل سره د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول دي، حتی هغه ته هم موږ نه ژوند. نو صرف ډیموکراسۍ خو څه کوي، زه فکر کوم چې حتی په افغانستان کې موږ تاسو اسلامي عقاید او اسلامي ارزښتونه هم سم نه دي ساتلي. موږ تاسو حتی د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول هم سم نه دی ساتلی یا مونږ نه ده کړی تر اوسه پورې. موږ تاسو تر نن ورځې پورې ورور ورور وژني او تربور تربور وژني او لوڼې په بدو کې ورکوو، جنکۍ مثلا تعلیم ته نه پرېږدو، خپلو ماشومانو ته هغه حقوق چې د دوی راباندې دي هغه نه ورکوو، په وړکتوب کې ماشومانو باندې کار کوو. نو دا ټول هغه شیونه دي چې دا د ولسواکۍ د فضا یا د ولسواکۍ د حکومت یا د ډیموکراسۍ خلاف شیونه دي، او په اسلام کې هم دا شیونه موږ تاسو ګورو چې خلاف دي. نو هغه ازادي چې یو هیواد په غرب کې لري هغه ضرور نه ده چې اتمن هغه ډیموکراسي ورته ورکړي وي. ځینې ازادۍ یا ځینې عادتونه یا کارونه یا رواجونه داسې دي چې هغه د هغو خلکو په رواجونو کې شامل دي، یا هغه هغه خلک داسې ازادۍ کوي چې بل چاته ضرر نه رسیږي. نو چې بل چاته ضرر نه رسیږي تبن دوی هم حکومت ورته څه نشي ویلی دوی ته، او دوی کومه هغه نه ورته لري، بهانه ورته نه لري چې په دوی باندې کوم انتقاد وکړي یا بندي کې تر څو چې بل چاته ضرر نه وي رسولی. او هر غیر قانوني کار چې په هر ځای کې کېږي، هغه په افغانستان کې، که په امریکا کې، که په بل ځای کې، هغه باید تعقیب شي، قضایي او عدلي ارګانونه یې تعقیب کړي، هغوی ته د ثبوت په اساس یا د اسنادو مطابق ورته جزا ورکړل شي. مننه،
ډېر ډېر مننه همدرد صاحب، ډېر ښکلي معلومات مو وړاندې کړل. دوستانو بیا هم ساس تلیفوني اړیکې راخلو، خو مخکې له هغې باید ووایم چې لطفا په خپلو اړیکو کې عفت کلام ته ډېر پام وساتئ، ځکه دغه راډیوګانې چې موږ او تاسو همدا اوس په کې عملاً خبرې کوو د ډیموکراسۍ په اړه یا د نور موضوعاتو په اړه بحث کوو، دا په کورنیو کې اورېدل کېږي، په کورنیو کې کورنۍ ورته ناستې دي اوري. نو ځکه د عفت کلام دا ډېر مهم موضوع ده چې په خپلو اړیکو کومې دې موضوع ته ډېر پام ساتي. ورجو اړیکو ته درانه دوستان بل موږ سره د موضوع په اړه خبرې وکړي، او دغه شان له قدرمن میلمه هم که څه پوښتنه لري هغه هم مطرح کړي. یو اړیکه را سره ده، بلې مهرباني وکړي، آزادي راډیو ده.
سلام علیکم روجان.
وعلیکم السلام، څوک لکه مزه؟ سپین منګل دې پښتانه
په کرخه يم د تاسو سره. یو خبره خدا کما موضوع پاله کله کې څه غلطي غیلر له خلګا له خیر، په افغانستان کې کوي حکومت ګوانډیونو نه خوښيږي. مو په نظر دویمه پښتنه دا کوم چې دغه ډیموکراسي د قرآن شریف سره په ټکر کې نه وي، د خدای په مون
مننه همدرد صاحب، یاداشت کړه. زه فکر کوم زیاتره هغه موضوعات چې مخکې همدرد صاحب یادونه وکړه، مثلا د نجونو تعلیم په دې باندې په اسلام کې هم بندیز نشته دی، او ډیموکراسي هم دا وایي چې مثلا نجونو باندې تعلیم وکړي. نور موضوعات هم شته دی چې همدرد صاحب په دې اړه رڼا واچي. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، بلې مهرباني وکړئ.
عبدالرحمن کوچان د پرور ولایت مېلمنو په پښتنه دا د دیموکراسي او د امارت په مخ کې فرق سره ورور دغه موږ ځان
د دیموکراسي او څه
د امارت په مخ کې
امارت اها سید
سید دوه مخ کې فرق سره
اها سمه ده بل اوریدونکو به هم را سره وي ازادي رادیو را بلې مهرباني وکړي
وعلیکم السلام تورما سازما سلامونه نه کیلو منه فجل شي جوړ وغه
وعلیکم السلام مهرباني وکړي څوک لکه مزه
مننه ول محمد زلان دا له سړی سره تماس نیولې وی ازما سره یې کوم سلامونه درته وایي
وعلیکم السلام مهرباني وکړي
مننه تورما صاحب کوم په افغانستان کې د کلاسي بالکل کستام یې چانه د خلک کړه ولی په دې مور تاسو ورته ګورئ په افغانستان کې کوم قانون دی کوم دغه دی پرغه باندې چا عمل نه کم قانون چې دی اول باید لکه اساس ملما چې دا ونه وکړه د شوزو ولور چې دی د په اړه زغ باندې ناروا عمل دی هغه په افغانستان کې روان دی تورمان صاحب په کابل کې کوم پیښ کیږي چاودنی کیږي هغه ته و پرشو کیږي نو اول خو دې شو کیږي نه بل کم وخت دوی راپور راخره دی پر راپور کې ډیر غفلت کیږي هغه دوی هغه خپل راپور په سم توګه نشي نشر کولای چې دوی نه وکیږي نو باندې کیږي تورمان صاحب افغانستان کې دا چې او قانون جوړ شوی دی چې هغه مثال په سیاست په برخه کې دا نو تاسو کله دا ملکی چارواکي څه ګډون نشي کولای نو نو موږ دا غواړو د نړیوال سازما د پښتنه په افغانستان کې د دیموکراسي کوم د چې پولیسو ولا کچیر د پنامو تاسو په افغانستان کې چې دا مثال کلینیکو ته لاسرسې نه لرو مکتبونه موږ په سم نیمه افغانستان کې نه کلینیک سره مکتب شته نو دا څه کوم د چې دا کلینیکو چې تا مالي بلی د زموږ په وطن کې کلینیک دی دوا دی وستا خو هغه دوا دی په بازارو کې خرڅوي مریضان ته نه ورکوي نو دا مې نه ما څنګه دا پښتنه د کوم ځان چې د کلاسي ستاد دلته کوم دي چې دی
ډېر ډېر مننه بس یو ورسته اړیکه هم راخلو وګورو چې څوک را سره ټلیفون په کرخه دی بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ ستاسو اړیکه روغه ده
سلام علیکم تاسو ملمان او کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه رحیم الله عزیزی ورداد
وردک سے مہربانی ہو کہ موضوع پر اساس نظر آیا ہم کا لمل مت پختن لڑائی
دینو پختن ادا ملمانو نہ دادا کو یو اسلامی ہے وہ دیا مسلمانان ہی دلتا افغانستان کے تول الحمدللہ مسلمانان کا جمع جی کنا ہم دا سے الہی نظام پشتون کے چاغا دلا تو کہ نظام مختار لجل ہے او شرعی نظام دی دیو پشتون کے دیمو دیموکراسی کوم ضرورت شته دی چې موږ دیموکراسي ته تنبوی او دو ته خدمت کو او دیموکراسي خلکو ته تعریف وول د خپل تعریف وو دغه پښتنه جواب د ملمانو نه لطفا داخله وره
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو رازو ملمته همدرد صاحب پښتنه یادش کړی دی تاسو جواب وایي چې په دې برخه کې د دوی سره څه جواب موجود دی
راځم اول زمنګ تاسو د لومړنی اوریدونکو پښتنه ته هغه ویل چې دیموکراسي خو به له قران سره په ټکر کې نه وي لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه افغانستان نو اسلامي هیواد ده او دلته کې دیموکراسي هم تطبیقيږي د اسلام پر وړاندې به تطبیقيږي
او په اساسي قانون کې هم دلته فکر کوم چې دوه هم ماده د څو ماده راغلي چې هیڅ یو قانون په افغانستان کې د نشراتلو چې هغه د اسلام دین سره په ټکر کې
راځم دیموکراسي هیڅ وخت هم په دین باندې تجاوز نه کوي یا نه وایي چې مثلا باید دین ونه وسیږي هغه به موږ تاسو راځو د حکومتونو انواع او تا یا قسمونو تا چې څو دوله موږ تاسو حکومتونه لرو چې مثلا موږ تاسو په دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي اساس باندې ولاړی اسلامیک ریپبلیک ورته وایي مثلا یا جمهوریت اسلامي ورته وایي او مثلا دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي نظریه باندې ولاړی دغه حکومتونه لرو چې هغه مثلا سیکولر ووسیږي وغیرہ تقریبا 29 دوله حکومتونه لرو د حکومتونو ډولونه ځانته خبره ده دیموکراسي ځانته خبره ده دیموکراسي موږ تاسو دا دعوه کولای شو چې بهترینه دیموکراسي په اسلام کې دا بهترینه ولسواکي په اسلام کې دا خو په شرط دي چې اسلام موږ تاسو تطبیق کو ورورولي د ورورولي په فضا کې ژوند کول یو بل سره یو د بل حقوق مراعات کول د همسایه حقوق مراعات کول انجونی هلکان تعلیم
تعلیم ته لیږل یا په هغوی باندې تعلیم کول، دا ټول هغه شیونه دي چې په ډیموکراسي کې هم شته او موږ تاسې په اسلام کې هم لرو. یعنی ډیموکراسي له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه ده، په دې کې هیڅ مشکل نشته. په افغانستان کې خاصتا موږ تاسې لکه تورمان صاحب چورته اشاره وکړه، په اساسي قانون کې مو دا ذکر شوی دی واضح چې د افغانستان ټول قوانین به د شریعت په رڼا کې جوړیږي او د شریعت مطابق به وي، هیڅ قانون د شریعت خلاف نشي جوړېدلی. نو چې کله زموږ و تاسې اساسات ټول په اسلام باندې ولاړ وي، نو د ډیموکراسي تطبیقول دلته بیا هیڅ مشکل نه پیدا کوي. دوم اوریدونکو پوښتنه وکړه چې ډیموکراسي له امارت سره یا ډیموکراتیک حکومت له امارت سره څه فرق لري. په ډیموکراتیک حکومت کې دلته صلاحیتونه او مسؤلیتونه ویشل کیږي، ولې په امارت کې که څوک چې سلطان یا څوک چې امیری مثلا، هغه صرف یوازینی نفر چې ټول قدرت په لاس کې. یعنی مثلا په افغانستان کې که موږ تاسې امیر ولرو، د هر څه قدرت د امیر په لاس کې ده. کیدای شي مثلا په هغه کې موږ تاسې حتی پارلمان او د سنا مجلس او دا خلک ونه لرو، او بل څوک حتی د حق غوښتنې غږ هم پکې نشي پورته کولای. نو یعنی طبعا که امیر عادلانه سړی یا عادل سړی، نو کولای شي چې ډېر ښه حکومت ترسره کړي. ولې فرق یې دا ده، زه په ښه او په بد باندې بدلته نه غږېږم، فرق یې دا ده چې په امارت کې موږ تاسې ټول واک او اختیار د حکومت له سلطان یا له امیر سره وي. سلطنت او امارت دا دواړه یو شی دي تقریبا، سره دومره تفاوت نه سره لري. البته هغه محدودیتونه چې د یو هیواد اساسي قانون بیا په امیر باندې وضع کوي، هغه محدودیتونه پې وضع کیږي، نور مکمل عام و تام د هیواد واک له امیر سره وي، او هره پریکړه او هره فیصله چې دی کوي هغه به د تطبیق وړ وي. ولې په ډیموکراتیک حکومت کې بیا فرق کوي؟ په ډیموکراتیک حکومت کې د سنا مجلس یا مثلا پارلمان، ولسی جرګه، مطبوعات مثلا، حکومت یا اجرایه قوه، قضایه قوه، دا بیا خپل صلاحیتونه لري، او مثلا ولس خپل صلاحیتونه لري، مدني فعالیتونه خپل صلاحیتونه لري، چې دا شوینه بیا په امارت کې نشته. نو په دې ډیموکراتیک حکومت کې، په ډیموکراتیک حکومت کې دغه نور حقوق هم موجود دي، او دغه ویش د قوت یا ویش د واک پکې منځته راځي چې دا بیا په امارت کې نشته. بل ملګری وویل چې په دا څه قسم ډیموکراسي دلته تطبیق شوې ده چې تر اوسه مونږ هغه بیسک رایټس ورته وایي یا بیسک سرویسز چې ورته وایي ابتدایي خدمتونو ته لاسرسی نه لرو. موږ بیا هم درته وایو چې متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې ډیموکراسي نه ده بنسټیزه شوې. متاسفانه حکومت تر اوسه پورې ونه شوای کړل چې د ډیموکراسۍ تمثیل په ښه ډول سره وکړي. متاسفانه زموږ و تاسې ولسونو تر اوسه پورې ونه شوای کړی چې په ډیموکراسۍ باندې ځان پوه کړي، او د ولسواکۍ په دې نظام باندې ځان پوه کړي، د ولسواکۍ فضا رامنځته کړي. د ولس او د حکومت ترمنځ متاسفانه فاصله زیاته شوې ده، او هغه نمایندګان یا استازي چې ولس خپله ټاکلي دي، هغوی چې په پارلمان کې د ولسونو په استازیتوب ناست دي، هغوی چې په سنا مجلس کې دي خپل ولس په استازیتوب ناست دي، هغوی چې په ولایتي شوراګانو کې د خپل ولسونو په استازیتوب ناست دي، هغوی ونه شوای کړی چې له خپل ولس څخه سم استازیتوب وکړي، هغوی ونه شوای کړی چې د ولس غږ تر حکومت ورسوي، هغوی ونه شوای کړی چې د ولس حقوق له حکومت څخه وغواړي. فلهذا دلته مشکل په ډیموکراسۍ کې نه ده. لکه مثلا موږ تاسې که ووایو چې په قرآن کریم کې الله تعالی موږ تاسې ته هر څه بیان کړي دي، ولې که موږ تاسې د مسلمانانو په حیث باندې قرآن کریم سم تطبیق نسو کړلی یا اسلام سم تطبیق نسو کړلی، نو دا په دې معنا نه ده چې مشکل نعوذ بالله په قرآن کریم کې ده. مشکل په موږ تاسې کې ده چې یا مو په قرآن کریم باندې سر نه ده خلاص کړی او سر پرې ورکوو همیشه. راځئ چې اول په قرآن کریم باندې سر خلاص کړو، بیا که سر پرې ورکوي هیڅ مشکل نشته. موږ تاسې په یو شي باندې سر نه خلاصوو، سر پرې ورکوو. او یو بدبختی چې موږ تاسې په هیواد کې لرو، هغه که د ډیموکراسۍ په برخه کې ده، که په اسلامي برخه کې ده، که په کفري برخه کې ده، که په کمیونیزم برخه کې ده، که په هره برخه کې ده، موږ تاسې لوی مرض اکثریت افغانان چې لري هغه افراط او تفرید ده. موږ تاسې په یو شي کې دومره ډیروالی کوو یا دومره ډیر پکې وردخیل سو یا داخل سو چې بیرته بیا ځینې راوتلی نه سو، او یا مثلا یو شي نه دومره ځان لرې ساتو چې هیڅ ور نږدې کېږو نه. نو که موږ تاسې غواړو چې واقعا هم د ولسواکۍ فضا رامنځته کړو، راځي اول په ډیموکراتیکو اصولو باندې، په ډیموکراتیکو اساساتو باندې، په ډیموکراتیک حکومت باندې، او د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ په ارزښتونو باندې ځان پوه کړو. راځئ چې موږ تاسې په تطبیق کې له حکومت سره، له مدني فعالیتونو سره، له مدني ټولنو سره، له سیاسي حزبونو سره خپل پارلمان او ولسی جرګې د سنا مجلس سره د دې ټولو سره یو ځای په ګډه سره موږ تاسې دا څو قواوې را یو ځای سو کوښښ ورته وکړو چې ډیموکراسۍ فضا رامنځته کړو. کله چې تاسې واقعا هم د ډیموکراسۍ د فضا شاهدان اوسېږي البته د اسلام په رڼا کې په افغانستان کې، نو بیا به تاسې هلته د ولسواکۍ په خوند باندې هم پوسئ، هلته به حکومت ځان مسؤول هم احساسوي، هلته به ستاسو هغه استازي چې پارلمان او سنا مجلس ته مو لیږلي دي هغوی به هره ورځ په دې ویره کې وي چې که چیرې زه د ولس غږ پورته نه کړم نو سبا ما ته رایه نه راکوي. مثلا دا اوس تاسې وګورئ تقریبا 90% نه پورته ستاسې ټول استازي په پارلمان او په سنا کې ناکام دي. یو بل ملګری په اخر کې ویل چې دا اسلامي حکومت موجود ده نو دې ته څه اړتیا ده. موږ تاسې کولای سو په اسلامي حکومت کې ډیموکراسي ولرو. ما مخکې هم درته ویلې چې اسلامي حکومت خپل د ورورولۍ فضا د ولسواکۍ فضا څخه جوړ ده. فرق یې دومره ده چې په هغه کې بیعت کیږي او موږ تاسې دلته په ټاکنو باندې یا د ولسواکۍ په فضا کې د خلکو پر باندې یو مشر ټاکو. مهرباني وکړئ ترمنځ.
بله، زما وروستۍ پوښتنه دا ده په دې سره د خپرونې لمن هم راټولو، هغه دا چې د بریال صاحب نن دا پوښتنه وکړه چې ځوانان د دموکراتۍ په بنسټیز کولو کې څه رول لري او څه باید وکړي په دې برخه کې.
لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، ځوانان کولای شي چې د خلکو سره د حکومت اړیکې نږدې کړي، خلک په دې باندې پوه کړي چې هغه استازي چې تاسو ټاکلي دي په پارلمان کې دي، د سنا په مجلس کې دي، هغوی تاسو ته مسؤل دي، تاسو ته جواب دي، تاسو باید جواب درکړي او تاسو خپل حقوق د هغوی له لارې نه له حکومت څخه وغواړئ. که چیرې دغه اصول مراعات سي او دغه اساسات یې ورې پاخه سي، د دې تر څنګ ځوانان کولای سي چې په سیاسي حزبونو کې، په مدني فعالیتونو کې، په حکومت کې او په میډیا کې، خاصتا د میډیا برخه هم ډیره مهمه ده، په دې برخه کې ځوانان کولای شي چې د ډیموکراسۍ د بنسټیزه کولو لپاره یا د نهادینه کولو لپاره دوی په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونو په لاره واچوي، دوی کولای شي چې ځینې برنامې په نظر کې ونیسي تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې ولسواکي یا ډیموکراسي یعنی څه، تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې مثلا ستاسو حقوق پر حکومت باندې کوم دي او د حکومت حقوق پر تاسو باندې کوم دي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي او ولس په دې باندې پوه کړي چې د وطن په مقابل کې تاسو کوم مسؤلیتونه لرئ او ها وطن تاسو ته څه درکوي یا په حکومت تاسو ته څه درکوي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې تاسو باید مالیات ورکړیا او حکومت په دې باندې مسؤل وګڼل شي چې هغه مالیات چې تاسو ته ولس درکوي د هغه په مقابل کې ته باید ورته ولس ته خدمات وړاندې کړي، نه دا چې یو څو نفر اغله سیاسیون یا وزیران یا نور حکومتي چارواکي دا د حکومت مالیات راټولوي او په خپل جیبونه کې اچوي او دوی ځان ته پیمانه جوړوي او ولته ولس له لوګي مړ کیږي. نو که په دغه ارزښتونو کې د ځوانانو رول موږ تاسو ووینو او دوی فعال رول ولوبوي، فکر کوم چې د ډیموکراسۍ په بنسټیزه کولو کې به لوی رول ادا کړي وي، غټ رول به ادا کړي وي په برخه کې.
بله، یعنی په ټوله کې رول اغیزمن او مهم دی. بله،
ډیر زیات. خو یو خبره مهمه ده چې دې لپاره کچېره حکومت یا مدني فعالیتونه او ټولنې او سیاسي حزبونه یو منظم پروګرام جوړ کړي، ځکه کله کله داسې کېږي چې موږ تاسو کوم منظم برنامه ونه لرو، د یو څه لپاره منظم پلان ونه لرو، نو بیا د دې لپاره چې موږ کامیابي ته ورسیږو موږ لا هم ناکامیږو. لکه اوس چې موږ تاسو په 14 کلونو کې وینو راوړې مو ډیموکراسي ده، خو دومره ناکامه ده چې خلک غریبان په دې باندې خبر هم نه دي چې دا اوس ډیموکراسي ده که نه ده، خو بس ډیموکراسي ته کنځاوي کوي، یعنی ښکنځي. او که چیرې موږ تاسو په واقعي ډول سره ډیموکراسي تطبیق کړو، د خلکو حقوق پکې مراعات سي، د ورورولۍ فضا رامنځته سي، بیا ډیموکراسي کې مشکل نشته. مشکل تر نن ورځې پورې د 14 کلونو کې په حکومت کې ده، مشکل په مدني فعالیتونو کې ده چې پروژې سوي دي ډېرې متاسفانه، مشکل په سیاسي حزبونو کې ده چې ډېر انحصاري دي، مشکل په ولس کې حتی ده چې غږ نه اوچتوي. د موږ تاسو ولس باندې چې هر څه کوي، باور وکړه چې 100,000 دانن ته ووژنې، د تا د یو کلي کې مثلا 15 ته نفر ور ووژنه، دوی غږ نه اوچتوي. نو که چیرې موږ تاسو د خپل حق غوښتلو لپاره غږ نه سو اوچتولی، نو دومره بیا کله د موږ تاسو لوسه کېږي چې موږ د ډیموکراسۍ په اصولو باندې ځان پوه کړو، یا یو ځای ته لږ تکلیف وباسو، له نورو ځوانانو مشرانو سره یو ځای سو، هلته چې مثلا د ډیموکراسۍ په اصولو باندې خلک غږیږي او موږ ته عامه پوهاوی کوي. نو دغه ډیره مهمه خبره ده چې موږ تاسو خلک وجدانونه راویښ کړي او دوی د خپل حق غوښتلو لپاره دغه یو ځواک په ځان کې پیدا کی چې په دیموکراتیک فضا کې هغه خپل حق غواړي، نه دل حکومت ډاریږي، نه دل مدني فعالیتونو نه ډاریږي، نه دل سیاسي حزبونو نه ډاریږي. کېدای شي موږ تاسو به 15-20 نفره یا مثلا 1000 نفره قرباني کړو، یعنی دوی به خپل ژوند حتی په دې مبارزو کې له لاسه ورکړي. ولې له هغه نه وروسته خو به د عقل دا قرباني موږ ورکړې وي چې یو نتیجه خو یې ورکړه. لکه موږ تاسو په افغانستان کې مثلا جهاد وکړو، جهاد د الهي کلمت الله په خاطر باندې کیږي، نو موږ تاسو جهاد وکړو او له جهاد نه وروسته مو هر څه خراب کړه. خلق ټول خفه په دې باندې و چې جهاد چې کیږي باید نتیجه ورکړي. لمونږ تاسو نه نتیجه ورکه سو په دې شکل د دیموکراسي دی رامنځته کولو لپاره، یا د دې د تطبیقولو لپاره، یا د دې د دوامدار ساتلو لپاره موږ تاسو باید منظم مبارزه.
ډیر ډیر مننه ښاغلی همدر قدرمن اوریدونکو. د دې سره زموږ د دیونی د دې ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. خپل درنو ملمنو هر یو ښاغلی عبدالله عمدر چې په سټوډیو کې را سره تر اوسه پات شو، تاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل، مننه کوو. او دغه شان د افغان خبریال اباسین بریال نه هم مننه چې د خبرونې په لومړۍ برخه کې د تلیفون په کرخه را سره وو. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه کوم چې د تلیفون په کرخه را سره وي، خپل نظرونه مو شریک کړل، او دغه شان له درنو ملمنو مو پوښتنې مطرح کړي. تاسو باید ویم چې د ځوان فکر خبرونه د هرې سیشن می پورې د ماسپخین له 2 نه تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي، او بیلابیل موضوعات د ځوانانو په برخه کې تعقیبوي. پراتونکو یو ساعت کې به تر خبرونو وروسته د فکر نو په نوم خبرونه د زما د همکار سید نور الله شایان سره مخته یوسي. اوس هڅه تاسو ته اجازه غواړم. د خدای پامان.